محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
دا تهران د پښتو خبرونه خوږو مینه والو، حامد سیما سره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځې اسې نن د اتوار ورځې یک شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وږې یا سمبولې د میاشتې او اوویشتمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د سفارې د میاشتې له یوویشتمې او د 2022 میلادي کال د ستمبر له 13 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په کابل کې د امریکا ضد مظاهرو په حق لده. ورپسې هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننې برخه دراورو. بیا هم د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خوندي ساتلو لپاره د یوې بسپنې جوړولو په باب د امریکا د اقدام په حکله یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د پوهنتون یو استاد او اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی ناصری، او همدارز د سیمې یو بل کارپوه ښاغلی ډاکټر علي واحدي. بیا هم د افغانستان او ایران ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو چې زموږ دغه خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه مو ملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم دا مهم خبرونه سر ټکی. سکل حسینی 40 د ورورولۍ او دوستۍ پیوند لا پیاوړی کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر امریکا ته خبرداری ورکړ د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ دی آزادې کړي. ملګرو ملتو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو یو کال پوره کېده یوه غمیزه او شرمناکه موضوع وبلله، او د فلسطین کورواک تشکیلات د سیونستانو په ساتون کې بدل شوی دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لوی وړې شان د مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی ازبکستان ته له سفر وروسته د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای حضور ته ورغی، او په دغه شوي سفر کې د شوو موافقو او لیدو کتو په باب یو مفصل راپور وړاندې کړ، او د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې په غونډه کې د ګډون په خاطر په نیویارک ته په سفر کې په وړاندې پروګرامونه یې هم بیان کړل. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود دفتر د اطلاع په اساس حجت الاسلام ابراهیم رئیسی له ازبکستان پستنیدا پسې د اسلامي انقلاب له معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه اسرائیل ته وکړه، او هغوی ته د خپل سفر یو مفصل راپور وړاندې کړ، او د غرازی د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلې کې د ګډون لپاره په وړاندې پروګرامونه هم بیان کړل. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه د ترسره شویو اقداماتو په ټولګي او راپور باندې د خوښۍ په ښودلو سره نیویارک ته د سفر په درشل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لپاره د بریالیتوب او توفیقاتو هیله وکړه. سکل حسینی 40 د ایران او عراق د دوو ملتونو د ورورولۍ او دوستۍ پیوند لا پیاوړی کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنعانی د حسینی 40 لا زیارتوالو د عراق د حکومت او ملت د قربتو په بیا قدرونې او ستاینې سره وویل. سکل حسینی 40 د ایران او عراق د دوو ملتونو حکومتونو د ورورولۍ او دوستۍ پیوند لا زیات مضبوط او پیاوړی کړ. فارس خبری اجانس راپور ورکړ. ناصر کنانی د حسینی 40 د ولولناکو پرتمینو لاریون په ترسره کې دا پسې نن په خپل یو ټولنیز پیغام کې دې ته په اشاره سره چې د کورونای بحران له امله دوه کلن ځنډ د 40 د ولسی او عظیم خوځښت د بیرته ترسره کې دا خند نشو ولیکل. په ملیونونو کسانو له خپل ملیت او حتی له دین او مذهب ورتیر له سید شهدا علیه السلام او د هغه بزرګوار له ارمانونو سره د خپل صمیمیت بیعت بیرته نه وکړ. هغه دې ته په اشاره سره چې د نړۍ د پلی لاریون تر ټولو ستره اجتماع په ملیونونو انسانان د یو مقدس هدف په لور په یو لارې کې څنګ په څنګ سره کړل روښانه کړه. سکل حسینی 40 د ایران او عراق د دوو حکومتونو ملتونو د ورورولۍ او دوستۍ پیوند لا پیاوړی کړ. د کرونا منحوس ویرس په ایران کې نور یو 14 کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور ورکړ. د ایران د روغتیا چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په ایران کې په تیر شوارس کې د کرونایي منحوس ویروس د ککړتیا له امله د نورو 14 کسانو په مړینې سره تر دې دمه په ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر 1,44,000 درې سوه تنو ته ورسېده. په اعلامیه کې ویل شوی دی په تیرو څلور شپږ ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په کرونا وایرس نور 209 کسان ککړ شوي چې له دوی څلور اویا کسان په روغتونونو کې بستري شوي دي. همدارز ویل شوی چې تر دې دمه په ایران کې په کرونا د ککړو کسانو شمیر هم 1,542,340 تنو ته رسیدلی دی. د هیوادونو د رسمي احصایو په اساس کرونای وایرس تر دې دمه په درست نړۍ کې څه د پاسه 6,18,010,000 کسان ککړ کړي چې له دوی څه د پاسه 6,05,13,000 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان لومړی وزیر امریکا ته په خبرداری ورکولو سره پر دغه هیواد غکړې چې د افغانستان کنګل او مصادره شوی شتمنۍ د آزاد کړي څو افغانان خپل مشکلات ورسره تر یو حد کم کړي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف پرون د امریکا په وسیله د افغانستان پر وضعیت د سترګو پټولو د پایلو په باب خبرداری ورکولو سره د دغه هیواد له چرواکو غوښتل څو د افغانانو تړل شوی او کنگل شوی شتمنه دی آزاد کړي. د پاکستان لومړی وزیر خانه کړی دا د نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې له درستو خو نو وختونو څخه د ملاتړ لپاره له یو بل سره ملګرتیا وکړي. پر دې اساس کا دیزل پر افغانستان سترګې پټې کړو نو یو ستره تیروتنه به مو کړی وي. هغه هم په دوام کې ټینګار وکړ نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د تلپاتې اقتصاد د رامنځته کولو لپاره له هڅو ملاتړ وکړي او د امریکا په وسیله د افغانستان کنګل شوی شتمنیو آزادول د دغه مو غوښتې د پوره کېدا لپاره یو اساسي اړتیا وګڼي. د پاکستان لومړی وزیر د خپلو خبرو په یوې برخې کې د ته په اشاره سره چې دغه هیواد برخلیک له افغانستان سره غوټه خوړلې ده وویل په افغانستان کې سوله به په پاکستان کې د سولې تضمینونکې شي. د طالبانو حکومت په پنجشیر کې د یو شمېر اسیرانو د وژنې په باب پلټنه کوي. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اجانس له کوله راپور ورکړ. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویندوی وویل کدا ثابته شي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت د جبهې پر اسیرانو د ډزو ویډیوګانې تازه دي نو هغه کسان به حتما د قانون منګولو ته وسپرل شي چې دا کسان یې وژلې دي. په وروستیو شپو ورځو کې په ټولنیزو چینلونو کې د طالبانو په لاس په پنجشیر ولایت کې د نیول شویو هغو بندیانو د پانسی کېدا په اړه ویډیوګانې خپرې شوي چې د مقاومت د جبهې وګړي خودل شوي دي. په کابل کې په یو مارکیټ کې ستر اور ډیر تاوانونه اړولي دي. په دې اړه لا کابل زموږ د خبریال را لګلې راپور په ګډه سره اورو.
د کابل ښار د نهمې ناحیې د څلورم مکرویان د لیلامۍ په بازار کې اور لګېدنه شوې. د څلورم مکرویان د یو شمېر اوسېدونکو د څرګندونو له مخې دغه اور لګېدنه نن سهار شاوخوا 3 بجې د دې سیمې د لیلامیو په بازار کې رامنځته شوې. د سیمې اوسېدونکو ویلي اور شاوخوا 1.5 ساعت دوام وکړ او اړوند مارکیټ په بشپړ ډول سوځېدلی دی. د سیمې اوسېدونکو دا هم ویلي چې اور وژونکي سهار شاوخوا 15 بجې د سیمې پیښې ته راورسېدل. د دغې اور لګېدنې علت تر اوسه په ډاګه شوی نه دی او نه هم چارواکو په دې اړه څه ویلي دي. فضل غنی اقمل
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستلې دفتر یو نامه نن د ویلامې په خبرولو سره پر طالبانو غږ کړی د نجونو د مکتبونو د پرانیستې لپاره د سملاسي تدبیرونه غوره کړي. د یو نامه سرپرست مارکوس پورزل په دغه اعلامیې کې ویلي دي د نجونو د زده کړو د مخنیوي کلیزه ډیره غمجنونکي او شرمونکي کلیزه ده. مارکوس پورزل په دغه اعلامیې کې د درس په کلاسونو کې لښتونه د افغان نجونو د دوام محرو میا په نړۍ کې یو غیر عادي او د افغانستان او افغان خزو د راتلونکي لپاره یو تاواني پیښه وبلله او دا اقدام یو توپیری اقدام وبلله. دغه راځي خبرداري ورکړ لز د کړې د نجونو د محرومې ده لنجونو د ناسم استفادې زبېخاک او تاوتریخوالي او څنډې ته کې دا خطرات نور هم زیاتوي. همدارس په دغه اعلامیې کې په افغانستان کې لزده کړې د محروم انجونو شمیر هم کابو 1,000,000 انجونې اټکل شوې دي. په ننګرهار کې زیات شمېر وسلې او نشي توکي نیول شوې دي. په دې اړه له ننګرهاره هم زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره او
امنیتي چارواکو په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د وسلو مهماتو او نشي توکو د نیول کېدو خبر ورکړ. د چارواکو پروانه چې څو تنه د دې وسلو مهماتو د ساتنې او لیک په تور نیولې دي. په ختیز ولایتونو کې د 201 خالد بن ولید قول اردو ویان مولوی وحید الله محمدی وای امنیتی ځواکونو له کره معلوماتو ترلاسه کولو وروسته په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال 140 میل سپک او درنې وسلې مهمات او پوځي تجهیزات کشف او ترلاسه کړي دي. مولوی وحید الله محمدی وویل د دې وسلو او مهماتو په تور څوک نه دي نیول شوي، خو ترلاسه کړي وسلې مهمات او پوځي تجهیزات یې د اړوندې ادارې زیرمتون ته سپارلې دي. بلخوا د ننګرهار امنیه قوماندانۍ وین حافظ عبدالبشیر زابلي وایي د امنیه قوماندانۍ موظفینو په درې جلا عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې مهمات او نشه یي توکي کشف ترلاسه کړي دي. نوموړي ول د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې له یوه کوره 2 میله پیکا ماشینداري او زیات اندازه مهمات ترلاسه کړي او په تورې 2 تنه نیول شوي دي. همدارنګه د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې له یو پټنځای څخه زیات اندازه مهمات کشف او ترلاسه کړي دي.
د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدینو د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په مربوطات کې پر یو کور عملیات ترسره کړي دي چې په پایله کې 2 میله سکیلان، 1 میل کلاشینکوف، 25 پیره د کلاشینکوف مرمۍ، 15 عدد د کلاشینکوف خالی شاجرونه، 1 عدد د شپې دوربین نیولی دي چې په تړاو یې 2 کسان هم نیولی دي. همدارنګه د یاد مدیریت مجاهدینو د محمد درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یو کور عملیات ترسره کړي دي چې په پایله کې 2900 د M16 مرمۍ، 1400 د کلاشینکوف مرمۍ، 2 دانې ټیټ توپنچې او په تړاو یې هم یو کس نیولی دی چې یاد کس غوښتل چې دا مرمۍ او توپنچې
د امنیه قوماندانۍ ویان وویل امنیتي موظفینو په یو بل اقدام کې د تورخم جلال آباد پر لویه لار د بټیکوټ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې له یو تن څخه 24 کیلوګرامه هیروین په داسې حال کې ترلاسه کړي چې غوښتلې بلې سیمې ته یې ولېږدوي. زابلي وویل نیول شوی تن تر پوښتنو ګرویګنو لاندې ده چې زر به عدلي او قضایي ارګانونو ته د نورو کړنو په موخه وسپارل شي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
او وروسته خبر دا چې د فلسطین کورواکه تشکیلات د سیونستانو په ساتون کې بدل شوی دی. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د رسندوی دفتر یو مسول مقام کورواکه تشکیلات چې د فلسطین د ازادۍ جبهې یا پی ایل او او سیونستي رژیم ترمنځ د اوسلو د سازباز د موافقې مسول دی د سیونستانو ساتون کې وبلل. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ رسندوی مسول داود شهاب نن لایر نه خبري ایجنسی سره په خبرو کې ویلي دي د اوسلو تړون د فلسطین لپاره یو غمیزه او پایله یو هغه شان د فلسطینیانو په مرۍ کې هډو کې دي او د دغه موافقه لاسلیکونکو هڅه کړې ده د فلسطین ملي مبارزې لارې بدل کړي او لارې د فلسطین د ټاټوبي آزادولو بل لور ته منحرف کړي. د اسلامي جهاد غورځنګ دغه مسول ټینګار کړی دی هغه تاوانونه چې د اسلو موافقه د فلسطین موضوع ته رسولې دي له هیڅ پټ نه دي او د خرګوټو د جوړونې پراختیا د قدس او لویدیزی غاړې د يهودي کولو هڅه او په فلسطیني ډلو کې درز او تفرقه اچول د دغه غمیز او سپری موافقې د نتیجو یو مثال دی. داود د محال خبرونه. سیاسی تبصره دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غا عزت من اوریدونکو سم په کابل کې د امریکا ضد مظاهره په اړه تبصره دراورو. د افغانستان د پلازمېنې کابل خلکو یو ځل بیا د امریکا په وسیله د خپل هواد د اساري زیرمو د کنګل کې د په دوام باندې په اعتراض کې ستره مظاهره وکړه. د کابل په زرګونو خریزو د امریکا ضد مظاهره په تر سره کولو سره د امریکا په وسیله د خپل هواد شتمنیو د کنګل کې د دوام په کلک محکوم کړ او دغه اساري زیرمو پر آزادولو یې ټینګار وکړ. مظاهره چیانو د امریکا په ضد په شورونو ورکولو سره پر خپل حقوقو د بیرته اخیستو باندې ټینګار سره د استکباري او استعماري کړیو په ضد هم شورونه ورکړل. مظاهره چیانو هم دارس د افغانستان په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیزی پوځیانو په تیر بیا د امریکایي او انګریز پوځیانو په لاس دغه هیواد لکونو بیگونه خلکو وجل ته په اشاره سره ټینګار کړی دغه جنایتکاران دی محاکمه شي. د کابل د خلکو مظاهره په افغانستان کې د جنگ په پړاو کې او همدارس په دغه هیواد کې د طالبانو بیرته حکومت پر رسیدا کې د سپینې ماڼۍ په سیاستونو د اعتراضي بهیر په دوام سره
د افغانستان د اساري شتمنیو د کنګل کېدا په دوام کې د امریکا له ظالمانه سیاست سره په مخالفت کې دي. امریکا د 2018 کال په فروری کې په قطر کې له طالبانو سره په موافقه سره په افغانستان کې د محمد اشرف غنی د حکومت نسکوریدا او په دغه هیواد کې د قدرت ډګر ته د طالبانو د بیرته ستنېدا زمینه برابر کړه. د ډیموکراسي د داغي کولو، د میرمنو د حقوقو د نه رعایتولو او د ټول شمول حکومت د نه جوړولو په شمول په مختلفو پلمو سره د افغانستان اساري شتمنۍ او زیرمې کنګل او مصادره کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدا مخکې د طالبانو د سختو کړچارونو په اساس دا اټکل شته چې د دغه ډلې بیا قدرت پر رسیدا سره د اساسي قانون او جمهوریت په شمول په دغه هیواد کې د موجودې ډیموکراسي جوړښتونه لمینځه لاړ شي او یو ځل بیا افغانستان د یوې خاصې قوم پلنې نوي پړاو ته وارد شي. د طالبانو د حکومت په څه د پاسه یو کال کې د دغې ډلې د ناخوښې حکمرانۍ د څرنګوالي په باب اټکلونه چې د پراخو داخلي او بهرنیو نیوکو سبب شوي دي سم دي. لا بده مرغه د طالبانو حکومت د اساسي قانون، ډیموکراسي او د افغانستان د ولس په مختلفو اصولو باندې پسترګو پټولو سره په سیاست ملنډې وهلې دي او عملاً په دغه هیواد کې نور قومونه او ډلې ټپلې څنګ ته کړې دي. سره له دې چې د امریکایانو لپاره په بشپړ ډول مشخصه وه چې په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته رسیدا به د اقتدار پالنې او ډیموکراسۍ د کمزورتیا سبب شي، خو سپینې ماڼۍ په دې باب په دغه هیواد کې د حکومت د بدلولو لپاره ورسره ډېره اغېزشیندونکې مرسته وکړه. جالبه ده چې د طالبانو په لاس د کابل له فتح کېدا څو ورځې وروسته او د دغې ډلې لخوا د حکومت په جوړېدا پسې د امریکا حکومت په مختلفو چټي پلمو سره د افغانستان اساري زیرمې چې کابو لس میلیارډ ډالره بلل شوي دي کنګل او مصادره کړي. د امریکا دغه سپیره اقدام سبب شو څو د طالبانو حکومت د افغانستان د ولس لومړنۍ اړتیاوې چې لا جنگ ځپلې افغانستان بهر ورته واردېدلې تامین نه کړی شي او په ډېر لنډ فرصت کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د مصرف بازارونه ډېر زیات انفلیشن تجربه کړي او همدا موضوع د افغان ولس لومړنیو موادو، خوړو، درملو او روغتیایي شیانو او تجهیزاتو ته د لاسرسي د کمیدا سبب شي. د امریکا د اوسنی حکومت ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د همدغه سیاست د نتیجو له امله مختلفو نړیوالو ارګانونو په کرتو د افغانستان د مظلومو میلیونونو خاریزو لپاره د لوږې او قحطې د خطرې په باب خبرداری ورکړل او دغه راز ټینګار کړی چې که په دې باب نړیواله ټولنه د انسان دوستۍ د مرستو په اړه مداخلت ونه کړي نو دغه هیواد به لستر انساني ناورین سره لاس او ګریوان شي. په اوسنیو شرایطو کې داسې ښکاري تر څو چې د امریکا حکومت د افغانستان د ولس په وړاندې له خپلو درز اچوونکو او سپیرو سیاستونو لاس وانخلي نو د دغه هیواد ولس به هم هغه شان د دغو سیاستونو قرباني وي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې د تلپاتې وژمې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او اړتیاوې، د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیز آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړای شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وښایي چې الهي عزت څه ته وایي. ستر اسلامي تمدن به د دنیا ټولنو ته وښایي. زموږ هدف باید دا وي، او دا د اربعین لاریون دغه هدف ته د رسیدو یوه ښه وسیله ګرځېدلی شي. د اربعین په لاریون کې لسګونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنځ تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردگار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقې هڅه کوي، خو نه دی کامیاب شوی، او د خدای تعالی په مرسته به هیڅ کله و نه توانیږي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
سړی نه شي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه یادګاره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې،
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره درنو محترم اوریدونکو، زموږ نیکه پرزوینه ومنه د هنداره له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د افغانستان د مرکزی بانک له بلوکه شو پیسو 3.5 میلیارډ ډالر په سویټزرلند کې یو بانک ته منتقل وی چې د طالبانو له لاسرسي لري وی، او د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ترې استفاده وشي. لبلې خوا د افغانستان مرکزی بانک په سویس کې یو بانکي حساب ته د افغانستان د کرنسي او لیکډول د نه منلو وړ بللی، او ویلي دي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو دي او باید د دغه هیواد حکومت ته ورکړل شي. د طالبانو د موقته دولت مرکزی بانک د سویس یو بانک ته د افغانستان د کرنسي او د انتقال په اړه د امریکا په نوې فیصله په نیوه کې سره ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو دي، او په تیرو کلونو کې او د قانون په اساس د پیسو د ثبات د ساتلو، د مالی نظام د پیاوړتیا او لنډې سره د تجارت د اسانتیا لپاره ترې باید استفاده وشي. د مرکزی بانک په خبرتیا کې راغلی دی چې دغه بانک د افغانستان په اسعارو د ټولو لګول شو محدودیتونو د پوره ختمولو غوښتنه کوي، او په دې لړ کې هڅه هم شوي چې لزیرمو نوموړو اهدافو ته د رسیدو لپاره په موثره توګه استفاده وشي. د رویټرز خبری اجانس راپور له مخې دغه صندوق چې یو پلاوی به چلوي د افغانستان د پورونو، من جمله د برېښنا د پور ورکولو او د نوو کرنسیو د چاپ کولو لپاره به ترې استفاده کیږي. د دغه صندوق مدیر پلاوی په سویس کې د امریکا له پخوانی سفیر سکاټ میلر، د افغانستان د مرکزی بانک د پخوانی مشر او پخوانی خزانه وزیر انوار الحق اهدی، او د مرکزی بانک د عالی شورا لغړی شام مهرابی جوړ شوی دی. مونږ باندې په هنداره پروګرام کې پدې رڼا واچو چې دغه پیسې چې له قانوني نظر یې د استعمال وجهه او ځای معلوم دی او باید د افغانستان د پیسو د ثبات لپاره وکارول شي. د دې په پام سره د امریکا دغه اقدام له قانوني نظر څومره رواواله لري، آیا دغه پیسې به د افغانستان مرکزی بانک ته ورکړل شي کنه، له دغه اقدام د امریکا موخه څه کېدای شي، او آیا دا چې د معلوم الحاله پیسو په نورو ځایونو کې استعمال به د افغانانو لپاره د منلو وړ وي، او اصلا دا به د افغانستان اقتصادي مسایل حل کړی شي او کنه. دا هغه پښتنې دي چې نن به په هندار پروګرام کې در سره وجاجو. په دغه باس کې لمونږ سره ملګرتیا کوي د سیمې د مسایلو کارپوه ډاکټر سیب علي واحدي، او د ننګرهار پوهنتون استاد او اقتصادي کارپوه ښاغلی عباد الله ناصری. تاسو ته بلنه درکوي چې په دغه باس کې لمونږ سره ملګرتیا ولرې. یو لنډه شانده ماخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د سیمې د مسایلو د کارپوه ډاکټر سیب علي واحدي په خبرو سره پیلو. ډاکټر سیب، د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د افغانستان د مرکزی بانک له بلوکه شو پیسو 3.5 میلیارډ ډالر په سویټزرلند کې یو بانک ته منتقلوي چې د طالبانو له لاسرسي لري وي، او د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ترې استفاده وشي. تاسو له قانوني نظره دغه اقدام ته په کوم سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ډاکټر صاحب دورانی دغه شتا سویل متاسفانه سربیره پر دې چې امریکا د افغانستان د ولوس هغه 9 میلیارډ ډالر شتمنی بلوکه کړی دی، بیا په دغه ورځو کې بیا اعلان وکړ چې د دغه پیسې څخه 3.5 میلیارډ ډالر یې د سویټزرلند یو بانک ته سپارلې دي، چې د امریکا دغه چلند او دغه کار د بشری قوانینو او د نړیوال قوانینو څخه یو ښکاره سرغړونه او ښکاره خلاف ورزی ده. او دا امریکا دا حق نه لري چې د یو خپلواک واد چې هغه د یو قانوني واکمن څخه برخمن دي په بیزای بانو او دا د غوی شتمنی په هغه شرایطو کې چې هغه واد د خورا سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې لري، په دې باندې چې دغه پیسې نه باید د افغانستان د حاکم د اوسنی حاکمیت په واک کې وي او د غوی د لاس څخه به لري وي، ځکه چې موږ غواړو چې دغه پیسې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا په اړه مصرف شي. د امریکا د بیزایم اداره او دغه اداره چې کوي د غوی د عمل سره ډیره مخالف دی، ځکه چې په دغه وروستیو اونیو کې امریکا ادعا وکړه چې د افغانستان د دغه بلکشوي پیسې څخه یو خاص مبلغ وټاکل چې هغه باید د استانبول د ولسمینه ته د پیښه پاره او کورونی ته وسپارل شي، چې په دغه د پیښه کې هغه یو ژرسوي یا هغه ته زیانونه رسوي، چې دا دغه کار د امریکا بیا هم یو بی زایل خلاف ورزی ده. او دا یو مستقل خپلواک واد په داخلي چارو کې یو لاسوانه ده، او دا یو ظالمانه چلند دی چې بیل کوم دلیل او بیل کوم استناد او مستند اسناد دا ادعا کوي چې د افغانستان د ولوس اشتمنی هغه کورونی ته وسپارل شي چې د استانبول د ولسمینیټې په اړه هغوی ته زیانونه رسېدلې دي. نو موږ داسې معلومیږي چې امریکا دا نیت لري چې دغه پیسې په هیڅ عنوان نه باید افغانستان ولوس ته وسپارل شي او د هغوی د اقتصادي د ستونزو رفع کولو لپاره مصرف شي. دا د امریکا چلند دا ښودنه کوي چې د دی د خپل هغه نظامی او امنیتی واک څخه ناوړه استفاده کوي او د مظلوم ولسونو په هر د لاسوانی او تجاوز او تسلط څخه په اړه استفاده کوي.
ډیره مننه کوو د ډاکټر صیب علي واحدي. هم دا پوښتنه به د ننګرهار پوهنتون د استاد او اقتصادي کارپوه ښاغلي عبادالله ناصري نه وکړو. ناصري صیب، تاسو د امریکا دغه اقدام ته له قانوني نظره په کومه سترګه ګورئ؟
سلامونه نیکې هیلي او درناوی مې ومنئ. د امریکا متحده ایالاتو دغه اقدام چې ده، دا د قانوني لحاظه مشکلات لري، ستونزې لري، ځکه چې دا د افغانستان بانک پیسې دي او په افغانستان بانک کې یې د وجه معلومه ده چې دا د کوم مدرک پیسې دي. او دا واضح خبره ده چې دا د افغانستان بانک د پولي ثبات لپاره دا ذخایر دي چې موږ یې لرو په افغانستان کې. پات شو په سویس هیواد کې چې کله د امریکا متحده ایالاتو غواړي دا پیسې د فنډ په ډول هلته جمع کړي او بیا نظر په ضرورتونو سره افغانستان ته سدي بشري مرستو چلا لا هم دا دریز معلوم نه ده، خو داسې انګیرنه کیږي چې دا به د بشري مرستو لپاره او د ځینو پورونو لپاره چې نړیوالو په افغانستان باندې دي دا به تینه تادیه کیږي، خو لا هم دریز معلوم نه. بهرحال که په هر صورت کې دا یو غیر قانوني کړنه ده او دا د افغانستان بانک پیسې وي او د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي. او شرط هم چې کله مشروط وایي، شرط دا ده چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې په هیڅ ډول باید دا پیسې د افغانستان د اسلامي امارت نظام ته په لاس کې ورنه کړي شي. دا دوی شرط ده. مینان دغه یو غیر قانوني کړنه ده او دا د افغانستان بانک پیسې دي او باید افغانستان بانک ته تسلیم شي.
ډیره مننه عباد الله ناصحي صاحب. عزیزانو، دلته یوه لنډه شاندما اخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته دوام ورکوو. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خبرونه پکې تعقیبولې او اوریدلې شي. را به شو خپل بحث ته. د افغانستان مرکزی بانک په یو اعلامیه کې طالبانو د امریکا د دغه اقدام او همدارس طالبانو د امریکا د دغه اقدام مخالفت کړی دی. ویلی دی چې دغه پیسې د افغانۍ د پولي ثبات لپاره دي او په بل ځای کې باید استعمال نشي. ډاکټر صاحب علي واحدي، تاسو دغه مخالفت او دلیل ته په کوم سترګه ګورئ؟
بل و دا باید په ډاګه هم چې د امارات اسلامی مخالفت د امریکا د دغه بیزای او غیر قانونی سره مخالفت یو د امارات اسلامی او حقوقی او قانونی حق دی، ځکه چې د امریکا دغه کار د افغانستان په داخلي چارو کې یو لاسوانه او بیزای او غیر قانونی دخالت ګڼل کیږي. نو امریکا په هیڅ ډول دا حق نه لري چې د یو خپلواک هیواد او یو چې هغه د یو قانوني حاکمیت څخه برخمن دي د هغوی په داخلي چارو کې لاسونو کې او د هغوی شتمنۍ په خپل واک کې ولري او داسې دا وکړي چې زه دا اختیار لرم چې دغه پیسې د افغانستان د اقتصاد د ثبات لپاره په کومو ځایو کې باید مصرف شي او د افغانستان د اوسني له واکمن څخه دغه پیسې د هغوی په لاس کې نه وي. دا امریکا ښکاره سرغړونه د نړیوالي بشري قانونو څخه ښکاره ده چې دا خلافکاري ده او د امارات اسلامي مخالفت د امریکا د دغه ظالمانه او جنایتکاره چلند سره بلې هو د هغوی یو قانوني حق دی او اسلامي کنفرانس او د ملل ملتونو سازمان او نړیوال سازمان دا باید د طالبانو یا د امارت اسلامي د دغو غوښتنو په اړه چې د امریکا څخه د خپل د شتمنۍ د غوښتنو کې دی باید دوی ملاتړ وکړي او د امریکا دغه ظالمانه بې ځایه چلند وغندي او پر امریکا باندې دبار واچوي چې د افغانستان د ولوس او د امارات اسلامي غوښتنو ته غاره کړیږي او خپل او د هغوی شتمنۍ په قانوني او په هغوی ته وسپارل.
مننه ډاکټر صاحب. دلته به راشو ښاغلي عبادالله ناصری ته او له هغوی نه به د طالبانو او د افغانستان د مرکزي بانک د دغه مخالفت په هکړه تپوس وکړو چې د دې نظر څه دی.
ګوري د افغانستان اسلامي امارت سمه ده چې نړیوالې اړیکې به شتون نه لري، نړیوال معاهدات او نړیوال رسمیت پیژندنه به په تعویق کی، ولی اساس دا ده چې دا د افغانستان بانک پیسې دي، دا د افغانستان د خلکو پیسې دي او دا پیسو باندې نه باید خلک معاملې وکړي او نور هیوادونه دا په مختلفو نمونو خلکو ته ورکړي او یې په خپل خوښه او په خپل پلان مصرف کړي. دا معلومه وجه لري او دا د افغانستان بانک پیسې دي. افغانستان اسلامي امارت چې په دې برخه کې کوم دریز نیولای هغه پیسې به ټول د افغانستان بانک ته اختیار کې ورکړی شي، ځکه چې دا د افغانستان بانک پیسې دي او د افغانستان د ملت پیسې دي او دا خپله معلومه وجه لري. په لهالحظه د امریکا متحده ایالات باید په دې کې محتاطانه عمل وکړي او دا د افغانستان بانک پیسې په خپل د افغانستان بانک ته په اختیار کې ورکړي او د خپل پلان مطابق د څه په خاطر باندې دي په هغه بش کې باید مصرف کړي.
د عباد الله ناصری مننه کوو او د هغوی نه په ورستې پوښتنې سره خپل بحث پای ته رسوو. عباد الله صاحب، په ټول کې د افغانستان خلک په دې نظر دي چې دغه پیسې افغانانو ته وسپارل شي، تاسو څه فکر کوئ؟ دا کومه لاره چې اوس امریکا غوره کړې ده په دې سره به دغه پیسې د افغانستان اقتصادي مسایل حل کړي؟
ګوري په افغانستان بانک کې د هرې وجه پیسې معلوم دي یا د هرې وجه هغه اکاونټ معلوم ده. دغه پیسې کوم چې دي دا یوازې د موږ د پیسو پشتیوانه ده، د پیسو د ثبات پشتیوانه ده. په نورو اقتصادي فعالیتونو کې په مستقیم ډول دنه استفاده نه کیږي، ولی که په غیر مستقیم ډول راشو چې کله د یو ملک هغه پولي ارزښت ثابت پاتې، په هغې ملک کې د سرمایه ګذاري لپاره زمینه برابرېږي، خلک پرې باندې اعتماد پیدا کوي په هغه پولي واحد باندې، په لهذا په غیر مستقیم شکل دغه پیسو نه خلکو ته ګټې رسیږي، دولت ته ګټې رسیږي او خصوصا سرمایه ګذارانو ته ګټې رسیږي. ولې په مستقیم ډول دولت او د افغانستان بانک د دې حق نه لري چې دغه د پیسو پشتیوانه په نورو برخو کې مصرف کړي په مستقیم ډول؟ فلهذا دا د افغانستان بانک هغه پیسې دي چې یوازې او یوازې د افغانۍ د پولي ارزښت د ثبات ساتلو په خاطر باندې باید وخت نا وخت نظر په ضرورت استفاده شي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران رادیو مو د افغانستان د دوو شخصیتونو ډاکټر صیب علي واحدي او خاغلی عباد الله ناصری نظرونه د امریکا لخوا د افغانستان د پیسو د نیمولو او نیمه د سویټزرلند یو بانک ته د استولو په موضوع د دوی نظرونه وریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځیدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او کوبخو نو د زینو بهرنی ورسپانو او د کابل د ورسپانو زینی مسائل به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو دا هم اطلاعات ورسپانه دوستانو دا تهران چاپ اطلاعات ورسپانه پا خپلی نرنه گنه که پا اولا پانه که ده اسلامی انقلاب دا معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای دا انزور پا چاپولو سرا لیکلی چه دا زوانانو پاک او مومن زرونه دا الهی هدایت دا زیادی دا سبب کیگی. د اسلامی انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای پرون د حسینی اربعین په مناسبت د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په حسینیه کې د محصلینو د ویر په دستورو کې زیاته کړه چې د اربعین د لاریون معجزه ډوله پیښه په هیڅ بشری سیاست او تدبیر سره د تحقق وړ نه ده او دا د خدای لاس دی چې په دغې عظیمې جلبې سره زیر ورکوي زموږ مخې ته لاره روښانه او د وهلو ده. د رهبرۍ ستر مقام د ځوانانو پاک او مومن زړونه دعا نصیحت او الهي هدایت زیاتیدا ته د کیفیت ورکولو سبب وبلل او یې فرمایل در بین دستوری چې د حضرت سید شهدا اوچت بیرغ د سک کال په تاریخ کې لبل هر وخت زیات پرتمین او زیات ستر تر سره شو. هغو ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې د ځوانۍ په قدر پوه شي او حسینی مراسم په ځانګړي اهتمام سره تر سره کړي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود وفرمایل د ویر او ماتم مجلسونه هم باید د اهل بیتو یاد ژوندی وساتي او هم د حقیقتونو د بیانولو مرکزونه ووسي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای در بین د ولولناک لاریون پشان د مهم و پیخو پر ضد د حقیقتونو د غلو او بدغواړو بې زنډه هلو زلو ته په اشاره سره ټول دندې پیژندلو ته وبلله او جوته یې کړه. د قرآن دوې حیاتي او تلپاتې جملې یعنی حق ته تواسي او صبر ته تواسي د تل لپاره او په تیره بیا زموږ نن لپاره یو اساسي دستورالعمل دی. هغو صبر د مقاومت دریدا نستړی کیدا او ځان په بندون کې نه لیدلو په معنی وبلل او قرآنی او حیاتي ځوانانو ته په خطاب کې وفرمایل هم په خپله د حق په لاره ولاړ شي او هم هڅه وکړي د خدای په رنګ د پوهنتون په شمول د ډول ډول چاپیریالونو په رڼا کولو سره نور دغې لارې ته هدایت کړي. د لومړي ځل لپاره په ویانا کې د احمد مسعود او د طالبانو د یو شمېر مخالفینو په ګډون سره غونډه وشوه چې په دغه غونډه کې د طالبانو پر ضد له مقاومت څخه په ملاتړ او د خلکو د خوښې پر بنسټ حکومت په جوړولو ټینګار شوی دی. دغه ناسته چې شنبه د وږي پر شپږویشتمه د اتریش په ویانا کې ترسره شوه او په پای کې د یوې اعلامیې صادرولو کې پای ته ورسېده. په اعلامیه کې راغلی دي د حق غوښتنې او مشروع غوښتنو لپاره د افغانانو له مقاومت څخه ملاتړ کوو. د ویانا په بین الافغاني غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د ملي امنیت پخوانی سلاکار رحمت الله نبیل دوو پخوانیو وزیرانو زلمی رسول او رنګین دادفر سپنتا په شمول په افغانستان کې طالبان حکومت کبو دیرش مخالفانو ګډون کړی وو.
قدرمنو اوریدونکو دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده. دغه ورسپانه هم د نورو ورسپانو په څیر په خپل لومړي مخ کې د حسینی اربعین د انځورونو په چاپولو سره لیکي د تاریخ تر ټولو پرتمین اربعین او په دې اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارخود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د حسینی اربعین ویناوې راخیستې چې ویلي د اربعین د لاریون معجزه ډوله پیښه په هیڅ بشري سیاست او تدبیر سره د تحقق او پرځایښت ور نه ده او په کربلای معلا کې د حضرت امام حسین علیه السلام او حضرت ابوالفضل عباس علیهم السلام په سپیڅلي حرمین او شاوخوا کې اربعین په شپه او ورځ د غمجنو حسینی ازادارو او اجتماع او پرتم او ولولې نړیوال حق حیران کړی دی. عزیزانو د حسینی اربعین په دستورو کې څه د پاسه یو ویشت میلیونه مینوالو گډون کړی دی. د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه بزرګوار د وفادارو یارانو د څلویښتۍ یا اربعین په شپو ورځو کې له ټول نړۍ څخه د پاسه 1.5 میلیونه حسیني ازادارو او مینوالو د سپېڅلې حرمین په شاوخوا کې ویر او ماتم ترسره کړ او خپله مینه او عشق نندارې ته وړاندې کړي دي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په د نړۍ له اتیاو هیوادونو څخه د حسیني اربعین په دستورو کې څه د پاسه 1.5 میلیونه مینوالو په عاشقانه ګډون سره اربعین ترسره کړه. دغه ورځپانه بیا د نور موضوعاتو ترڅنګ د حسیني اربعین په مناسبت د لبنان د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله ویناوی را اخیستې او لیکي چې د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله د حسیني اربعین په مناسبت ویلي د عراق د حسیني اربعین په ولوله ناک لاریون کې د کابو 1.5 میلیون حسیني زیارتوالو شتون د یوې معجزې په شان او د عراقیانو د میلمه پالنې یوه غوره صحنه او لویه تاریخي ننداره ده. سید حسن نصر الله پرون د لبنان په ختیځ به البک ښار کې د حسیني اربعین د لاریون په دستورو کې حسیني ازادارو ته په خطاب کې وویل: متعال خدای د حسیني اربعین په مناسبت ستاسو دغه ازاداری او لاریون په خپل درگاه کې قبول او منظور وګرځوي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د حسیني ازادارو او هغو کسانو لپاره چې د اربعین په پلی لاریون کې ګامونه پورته کوي دعا کړې او فرمایلی دي چې دغه د لمر له ګرمۍ سوزیدلي مخونه او دغه بدنونه چې زموږ د نیکه یعنی ابا عبدالله الحسین د قبر په خاورو ومخل کیږي او دغه سترګې چې له موږ سره د زړه سواندۍ په خاطر اوښ کې تویوي او دغه زړونه چې زموږ د مصیبت په غم کې بېتابه او غمجنه کیږي او دغه چیغې او ژړاګانې چې زموږ لپاره کیږي په خپل درگاه کې قبول کړي او خپل رحمت دې پرې وویریوي. تاسو ټول خویندې او ورونه د امام بزرګوار په دغه دعا کې شریک یاست.
ایزانو دا هم دا کابل چاپ ورسپانې یادونه کو چې موږ دغه ورسپانې لا انټرنیټ را اخلو او محتوا پړې مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. مسیر ورسپانه: افغانستان او ایران د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانستلو په لټه کې دي. ټاکل شوې ده دغه لاره په نیمروز کې د وریښمو د لارې تر څنګ جوړه شي. د نیمروز د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي فاضل محمد فضلی ویلي چې د نوې لارې په جوړېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ د راکړې ورکړې بهیر ګړندی شي. په ورته وخت کې ملي سوداګرو د ایران او افغانستان ترمنځ د ترانزیټ د نوې لارې جوړولو په برخه کې د نوې سرپرست حکومت هڅې ستایلې دي. سوداګر وایي چې په نیمروز کې د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیټ د نوې لارې په جوړېدو سره به د سوداګریزې راکړې ورکړې بهیر ګړندی شي. د نیمروز د صنعت او سوداګرۍ خونې مدیر نجیب الله خاشرودی وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیټي نوې لارې په پرانستو سره به د دولت عواید زیات شي او سلګونو ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د وریښمو پله پر لاره هره ورځ سلګونو سوداګریز کاروانونه تګ راتګ کوي.
دا هم کلی د ګروپ پروګرام دی چې په خپل نننی سایت کې داسې لیکي: په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري او سازمان غړي هوادونه وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د ثبات لپاره خورا مهم دی. که څه هم چې د اسلامي امارات استازي یاد سرمشریز تنو بلل شوي، خو د دې سازمان اکثر غړي په افغانستان کې د دایمي ثبات غوښتنه کړې ده. د چین ولسمشر شی جین پینګ په خپل وینا کې ویل چې دوی باید د افغانستان چارو واکي وهڅوي چې یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته او د تروریزم مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې د دې سازمان یو لومړی توپ له تروریزم او افراطیت سره مبارزه او یو بل مهمه دنده د افغانستان په ګډون د پولو په اوږدو کې د کړکیچونو هواری دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویل د افغانستان سوله به په پاکستان کې سوله ډاډمنه کړي. نوموړی د افغانستان د اقتصاد ښه کولو لپاره په بهر کې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ آزادېدل اړین وبلل. د هند صدر اعظم نریندرا مودي بیا پر پاکستان انتقاد وکړ او وی ویل چې پاکستان د مځکې له لارې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د هند ترانزیتي مالونو ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي، چې له دې سره افغانستان ته د هند د مرستو لیږد له خنډ او ځان سره مخامخ شوی. د یادونې وړ ده چې د شانګهای د همکاري او سازمان په 2001 میلادي کال کې رامنځته شو. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي.
دوستانو رسپانو ته د کتنې پروګرام وخت همدلته پای ته رسي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.